The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وته نن د شنبې خالی ورځ د 2023 کال د فبروري د میاشتې 28مه نیټه ده په خبر پښتونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې 15 نیم یو دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو اونۍ پیل شوه ولسمشر اشرف غنی هرکلی وکړ اف ای ٹی ایف پاکستان ته د ترهګری تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې او په چین کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 2,216 ته رسیدلی او پرې د اخته کسانو شمیر له 15,000 څخه زیات شوی دی او اوس هم بشپړ خبرونه په افغانستان د افغانستان په وخت نن شپه 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالي موده پیل شو چې یو ونې به دوام کوي او د برلي کېدو په صورت کې به یو ونې وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي د شوي هوکړې لمخې په دې یو ونې کې به په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالي راځي ښکېل خواوې به یو پر بل بریدونه نه کوي امریکا او طالبانو دواړو په جلا جلا بیانونو کې منلې ده چې د افغان سولې تړون به د نړیوالو څارونکو په شتون کې د فبروري د میاشتې په 9 نیټه لاسلیک کیږي افغان ولسمشر اشرف غنی په راتلونکې اونۍ کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی وکړ خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې موده کې محتاطانه عمل وکړي ښاغلی غنی وویل د حکومت غوښتنه اوربند و خو دا چې طالبانو د تاوتریخوالي پام وړ کمولو ته موافقه وکړه د هم اوربند او پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې یې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې پاریس میشتې ادارې اف ای ټی ایف د فبروري پر 28مه د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو یا منی لانډرنګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی خو په ورته وخت کې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې پر اسلام آباد غږ کړی چې که د 2023 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالي اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملېدای شي اف ای ټی ایف د 2013 کال په جون کې پاکستان د څار خړ لیسته اچولی وه په چین کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 2,216 ته رسیدلی او پرې د اخته کسانو شمیر له 15,000 څخه زیات شوی دی لبنان د جمعې په ورځ د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه په یوې 45-کلنې ښځې کې تایید کړه کومه چې د ایران له قم ښار څخه ورغلې وه ایرانی چارواکو د جمعې په ورځ له کورونا وایرس څخه د دوو نورو مړینو خبر ورکړ دوی وایي تر اوسه پورې ټول 13 کسان په کورونا وایرس باندې په ایران کې اخته شوي دي د ایران قوم خار هغه ځای دی چې زیات خلک ورته نه یوازې له خپله ایران بلکې له عراق پاکستان افغانستان او آذربایجان څخه د مذهبي زده کړو لپاره ورځي په ګاونډي ترکیه کې بیا چارواکو له ایران څخه د ورتلونکو مسافرو کلکه څارنه کوي او هغو ایرانیانو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي چا چې په تیرو 14 ورځو کې د ایران قوم خار ته سفر کړی وي په منځني ختیځ کې هم د کورونا وایرس یو شمیر پیښې موندل شوي چې نه یې په عربي متحده اماراتو او یوه په مصر کې پیژندل شوی په عراق کې تر اوسه کومه پیښه نه ده موندل شوې او له ایران سره یې خپلې الوتنې بندې کړې دي همدارنګه په اسرائیلو کې هم یوه پیښه مثبت پیژندل شوې ده او دا په هغه کس کې ده چې جاپان سره په یوې قرنطین شوې کښتۍ کې وه څلور نور اسرائیلیان بیا په جاپان کې وروسته له هغې په روغتون کې بستر شول چې د کورونا وایرس پکې وموندل شو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ هندوستان ته ځي خو دا یې ویلي چې له کوم ستر سوداګریز تړون سره ښایي هېواد ته راستون نه شي ټرمپ د نهیې سې شنبې په ورځ ژورنالیستانو ته ویلي وه چې زه ستر تړون د وروسته لپاره ساتم او زه نه پوهېږم چې کله ټاکنو مخکې وشي خو موږ به له هند سره یو ستر تړون ولرو د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو ته نږدې سرچینې وایي د تړون په لسګونو برخو باندې دوړخیزه توافق شته، خو بیا هم په ګڼو برخو کې پرې اختلافات هم شته چې باید حل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ عمان ته ورسېد ترڅو د دغه هیواد له نوي واکمن سلطان هیتم بن طارق ال سعید سره وګوري. عمان له ایران او سعودي عربستان سره چې پامپیو ترې د جمعې وختي له درې ورځني سفر څخه راستون شوی نږدې اړیکې لري. پامپیو او پاچا سلمان په ریاض کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د سیمې پر امنیتي حالاتو باندې خبرې کړې دي. پامپیو همدارنګه د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم لیدلی دي. سیمه ییزې لانجې هغه وخت تیره میاشت زیاتې شوې کله چې امریکا لوړپوړی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وواژه. په یو بل خبر کې راغلی دی د ایران حکومتي رسنۍ ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د جمعې په ورځ په شبیو پارلماني ټاکنو کې د خلکو ګډون خورا زیات و. د ځینو خبریالانو لخوا په یو شمېر اخیستل شویو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي د رای ورکولو مرکزونه خالي ښکاري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له ایرانیانو غوښتي و چې رای ورکولو ته دې په ګڼ شمېر راووځي، ځکه د ده په وینا دا یې مذهبي مسؤلیت دی او له دې سره به د ایران د دښمنانو پلانونه خراب شي. 50 میلیونه ایرانیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او دا په ایران کې د اسلامي انقلاب څخه وروسته چې 140 کاله پرې تیریږي 1 لسم ځل پارلماني ټاکنې دي. تمه ده چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې به د شنبې خالي په ورځ باندې اعلان شي. او وروسته خبر ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرش د سوریې په شمال لویدیځ ادلیب کې د بیړني اوربند غوښتنه کړې ترڅو په دغه سیمه کې روان بشري ناورین پای ته ورسیږي. ګوټیرش په نیویارک کې د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل د تیر 1 کال راهیسې په یاد سیمه کې د سوریې د پوځي عملیاتو او همدارنګه د ترکی او سوریایي ځواکونو ترمنځ د مرګونو جګړو له امله حالات ډیر خراب شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشر د شروع یا چهارشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل چې په لکونو خلک د روسیې په ملاتړ د روانو پوځي عملیاتو له امله د ترکی د پولې سره نږدې ځایونو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د دې خبرې په تایید سره وویل چې نږدې 9 لکه کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان هم پکې دي د وروستیو جګړو له امله تښتېدلي دي. ګوټیرش دا هم وویل چې په ادلیب کې پاتې 2.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ده. دا خبرونه د ډیوی سرنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټیو څخه هم دا اوس نیخ پنی خبري کی. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونه کې اوریدل، په افغانستان کې بیګا یعنی تیر شپه د شپې په 2 بجو باندې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوه او د افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه بهیر هر کله کړي. که څه هم ویلي دي چې افغان حکومت او افغانانو د اوربند غوښتنه کړې ده، خو په ټوله کې د تاوتریخوالي په کمولو سره هم سولې او همدارنګه اوربند ته نږدې کېدای شي. تاسو پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندری و بشپړ راپور ده.
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د شویل وزنامې تر مخه د تشدد راکمولو دغه اونۍ بیګا پیل شوه. امریکای او طالبانو دواړو په خپلو بیانونو کې منلي چې د افغان سولې تړون به د نړیوالو سارونکو په موجودیت کې د فروری په 1 دیرشمه نیټه لاسلیک کیږي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر اکاونټ په یو بیان کې ویلي چې د تړون تر لاسلیک کېدو مخکې به دواړه لوري د بندیانو د خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره برابروي. افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ له اوږدو مذاکراتو وروسته دواړو خواوو موافقه کړې ده چې د 2000 کال د فروری میاشت په 1 دیرشمه نیټه به لیک شوی لوزنامه د نړیوالو په موجودګۍ کې د دواړو طرفونو ترمنځ لاسلیک شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په تشدد کې د کموالي راوستلو په اړه له طالبانو سره وو ورځنې تړون د خالي د شپې څخه پیلیدونکي دي چې له دې سره به د فروری په اخره کې د سولې د تړون لاسلیک کېدو ته د ورځو شمیر پیل شي. د امریکې د بهرانه چارو وزیر مایک پامپیو هم نن په خپل ټوټر لیکلی د سولې تړون به بین الافغاني خبرو او په افغانستان کې د لسیزو جګړې مکمل جنگ بندې ته لاره هواره کړي. د لسیزو تر جګړې وروسته موږ له طالبانو سره په دې متفق شو چې په افغانستان کې به په تشدد کې د پام وړ کموالی راولي. دا د سولې په لور یو ډیر مهم ګام دی او زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې له دې موقع ګټه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي د اونۍ د پیل کېدو په اړه خپل ولس ته وینا کې ویلي دي د طالبانو ډلې سره تاوتریخوالي کموالی موافقه شوې ده. دا هم اوربند او پایداره سولې ته د رسېدو یو مهم ګام دی. اشرف غنی نور صدا سوای
اوس د سولې لپاره زمینه مساعده شوې. له دې فرصت څخه په استفاده مو د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پیلېږي. باید محتاطانه عمل وکړو او زموږ ځواکونه به په جدي توګه د وضعیت څارنه کوي. له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوي او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري.
اشرف غنی ټینګار کړی چې افغان حکومت به د سولې د خبرو مشري کوي او زیاته یې کړه چې په تیرو ورځو کې د سولې په اړه د افغان امنیتي ځواکونو له مشرانو، چارواکو، سیاستوالو او نورو مخورو سره خبرې کړي او په دې اړه د هغوی پوښتنو او اندېښنو ته ځوابونه ویلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون تاریخي ګڼل کیږي چې لمخې به د بندیانو د تبادلې او د بهرنۍ ځواکونو د وتلو ترڅنګ هیڅ لوري ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خوره د ترهګرۍ لپاره وکاروي. د طالبانو د یو مشر په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک سمدستي وروسته به امریکا او افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کوي او په جواب کې به طالبان هم هغه تقریبا زر بندیان خوشی کوي چې لزان سره ساتلی دي. په پاکستان کې د طالبانو یو وسرچینه اے ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د سولې تړون په بنیاد به د مارچ په 10 نیټه بین الافغانی خبرې پیلېږي، خو امریکا او افغان حکومت لا د سولې د تړون تفصیل نه دی خپور کړی.
درنو قدر من اردن کو پر راپور کې مو اوریدل چې بیګا شپه 12 بجې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو دغه یو ونی چې دا پیل شوې ده او کچیرته د شبي حقوق لمخي په دې یو ونی کې د تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راغی او خکیلی غاړو په یو بل باندې بریدونه ونه کړل. نو ټاکل شوې ده چې د امریکا او د طالبان ترمنځ به د فبروري د میاشتې په 9 نیټه باندې د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې دغه تړون لاسلیک شي. تر هغې وروسته به بیا طالبان هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د همدې د تاوتریخوالي د کمیدو د دې اونۍ د پیلېدو او په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ په اړه زموږ همکار نصیر کاکړ په نیویارک کې د ډیوې له څېړونکي خغلی جهانگیر خټک سره مرکه کړې په ګډه ورو.
ما خیال دا دی چې ابتدا خو دا خدا چې کم از کم دواړه طرفونه دې ته تیار دي چې جګړې کې کمواله راوستل شي او چې کم تشدد کارویانې دي طالبانو د طرفه هغه کړی شي، هغه دې ختم کړلی شي. نو دا خو یو خوشاین خبره ده، خو سوال دا دی چې دا زما په نظر کې د طالبانو لوی امتحان هم دی. ولې چې داسې خبرونه بار بار راځي چې طالبانو اټول چې څومره د وسلواله ډلې د طالبانو د چترې لاندې دي هغه اټول په یو کمان لاندې نه دي، یعنی داسې ډلې پکې شته دي چې کم د دې تړون سره مرګري نه دي یا د دې خلاف دي یا هغه اختلافات موجود دي. اوس دا به قتل غواړي چې را روان ورځو کې طالبانو چې کم مشران دي چې چا په دې لوزنامې دستخط کړی دي هغه به څومره د دې قابل وي چې دا خپل چې څومره کمانډان دي په ځمکه باندې هغه په دې باندې قایل او قانی کی او په هغه باندې ورا کنټرول وساتي چې هغه داسې څه کاروایی ونه کی چې کم سره امن وزن ور خراب شي یا د دې کوم لوزنامه دغه خلاف ورزی وشي.
نو درنګ لکه څنګه چې په خبره تاسو هم اشاره ورته وکړه، څومره امکان دی چې دغه نوري وسلواله ډلې چې هم د طالبانو بیلابیل ډلې دی یا په مختلفو وختونو کې ځنې بیلې سوي دي، هغه هم د تشدد وکمولو ته او بیا په نوښتام تاریخ چې کومه لوزنامه لاسلیک کیږي د بشپړ یو د سولې لپاره هغه تکانی کی
ګوري؟ زما خیال دی چې دا یو ډیر مشکله مرحله ده، یعنی هغه خلک چې کم د طالبانو کې دنه موجود دي او چې کم حقیقتا غواړي چې افغانستان کې امن راشي او په دې تړون د پاره لار هموار شي او په دې دوران کې تاسو سره واقعیت ورشي چې کم د دې چې کم نن چې کم هغه په دې وای چې آماده شوی دي هغه خلاف ورزی وشي. خو داسې ډلې هلته نن هم موجود دي، هغه طالبانو ترمنځ هم موجود دي، بیا هلته داعش هم موجود دی، بیا هلته کې داسې ډلې هم شته دي چې چا تعلق د افغانستان خاورې نه بهر هم دی. نو هغه خلک هم شته دي، نو هغه خلک چې کم دې ته زیان رسولی شي، نقصان رسولی شي، هغه به یقیني توګه باندې په دې باندې اثر انداز کیږي. دا یو خبره ده. او دویمه دا ده چې دا هم معلومات به اوس قتل غواړي چې دا دواړه طرفه به دا څنګه یقیني کوي چې کسه داسې واقع کیږي، نو دا به څنګه ثابتی کی چې دې کې د دې یو طرف یا د بل طرف لاس نشته دی. دا هم یو ډیر لوی سوال دی. زما خیال دی چې دا یو انتهایی مشکل وخت به وي او پیچیده مرحله به وي. اوس ګورو به چې دا څنګه دواړه طرفه په دې باندې خپل عمل کوي، خصوصي توګه باندې طالبان، ځکه چې هلته کې نورې وسله والې ډلې هم موجود دي یو طالبان نه دي.
او جنگر خټک صاحب، ډیری پښتنې هم پر طالبانو هم کیږي، لکه په خپل افغان ولسمشر اشرف غنی هم اشاره ورته کړې ده چې طالبان به څنګه له پاکستان څخه خپلې اړیکې شلوي.
ګورې، پاکستان سره تر اوسه پورې چې کم د طالبانو تعلق پاتې شوی دی، ورسته څه موده کې پاکستان چې کم کردار پاتې شوی دی، هغه د دې چې کم اوسه پورې دا پروسس چلیدلی دی، هغه کې هغه خپل مرکزیا کړې ده او امریکا ته نه تر اوسه خو خوشحاله ده. خو اوس پاکستان باندې هم ډېر لوی ذمہ داری ده چې هغه دا بالکل دا خبره ګارنټي کی چې هغه وسلوال چې کم پاکستان په خوره دي یا هغه مشران دي چې کم پاکستان په خوره نه نه موجود دي، چې هغه صدا ته حرکتونه کی چې کم په وجه باندې د دې اټول چې کم یو دا پروسس شروع شوی دی او دې کې دومره پرمختګ هم شوی دی چې دې ته څه زیان ورسیږي او څه نقصان ورسیږي. خطر به همیشه موجود وي، په زمانه ده خیال چې پاکستان به دې کې لاس وهنه کوي. ولې چې تاسو ګوري نن چې کم د اف اے ٹی ایف د طرفه کم فیصله شوې ده چې کم در لاندې پاکستان نوم د ګری لیست نه دی لري کړل شوی او جون پورې ورته وخت ورکړل شوی دی، او دا هم ورته وارننګ ورکړل شوی دی چې کدی د طرفه سا چې کم ګامونه یا هغه غوښتنه چې کم اف اے ٹی ایف پاکستان نه غواړي که هغه وا نه غستل شولې، نو پاکستان خلاف به هم څه کاروایی کېدی شي. یعنی مطلب همدا کدی چرکه ایران د تور لیست اچولې د همدغه شانته پاکستان هم تور لیست اچولې کې دی شي. لہذا پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه کسو پاکستانی ریاست کې کسو د خلک موجود هم وي چې هغه دا خواهش لري یا د دې پروسه مخالف وي، نو زمانه د خیال چې هغه دا فوټ کول شي او په عمومي توګه پاکستان د دې پروسه حصہ دا اوسه پورې او هغه سره مرګتیا هم کړی ده. او زمانه د خیال چې دومره محنت باغې په دې باندې ضایع کړي
پاکستان.
نو قدر من اوریدونکو، او لدی سره امدا اوس یو سات مخته خبر ورسیده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د خپل پلان لمخې د راتلونکو یک شنبه یې تور پورز باندې هندستان ته روانيږي. نوموړی به له هندي چارواکو سره په یو شمېر مهمو سوداګریزو تړونونو باندې خبرې کوي. که څه هم د ویلي دي چې دا مهال د دې تړون لپاره کومه بیړه نه لري او کېدای شي په امریکا کې له ټاکنو وروسته ترسره شي، خو د دغه تړون په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومې سرچینې دي هغوی وایي چې دغه تړون په ډیرو برخو باندې د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی دی، او داسې یو شمېر برخې هم پاتې دي چې د دواړو خواوو ترمنځ مخالفت دی او دا ستونزې باید حل شي مخکې دینه چې وروسته لاسلیک پرې کیږي. تاسو په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار نصر الله یو راپور ده.
د صدر ترامپ حکومت د جمعې په ورځ د دې خبرې پخلی کړی چې صدر ترامپ به د اتوار په ورځ هندوستان ته سفر کوي. صدر ترامپ په سلیریشتمه او پنځشتمه فروری په هندوستان کې وي. په خپل شپږ دیرش ګڼټو سفر کې به هغه د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي سره ملاقات کوي. صدر ترامپ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو سیاسي غونډه کې وینا پر مهال ویلي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ماته ویلي چې کله زه د ګل یا دوشنبه په سحر د هند ګجرات ته ورسم نو لس ملیون خلک به زما استقبال لپاره موجود وي. خو د هندوستان یو علاقایي خبر پاڼې تر مخه چې د یو لاک نه تر یو نیم لاک پورې خلک به وي او د 12,000 نه زیات پولیس به هم خپله دنده ترسره کوي. په احمد آباد ښار کې د یو غونډې نه وروسته به صدر ترامپ دهلی ته ځي. صدر ترامپ او لومړۍ میرمنه میلانیا ترامپ د سیلګرۍ د ټولو نه مشهور ځای تاج محل ته هم ورځي. صدر ترامپ د نهه یا سهشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې زه ډېره لویه معاهده یا معامله د وروستو لپاره پرېږدم. زه اوس په دې نه یم چې دا معاهده به د ټاکنو یا انتخاباتو نه مخکې ترسره شي، خو موږ به د هند سره ډېره لویه معامله یا معاهده کوو. د چین فوجي طاقت کې زیاتوالی امریکا او هندوستان دواړه اندېښمن کړي چې له وجې هند او امریکا خپل نږدې دفاعي همکارۍ ته وده ورکوي. صدر ترامپ کېدای شي چې د سو بلیونو ډالرو پوځي هلیکاپټرو او د یو دفاعي میزایل سیستم د خرڅ اعلان وکړي. یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې آیا د معاهدو په اړه به څه اعلان کیږي او کنه، دا اوس په هند باندې ده چې دوی دغې ته چمتو دي او کنه. دوی زیاته کړه چې مونږ یو شمیر سوداګریزې معاملې لرو په مختلفو سکتورو کې او مونږ به خوشحاله یو چې اعلان یې کړو. د هندوستان یو پخوانی سفیر سرینواس نویل چې د سوداګرۍ تړون ته هین هم دومره پتا دی کې نه دی. یاد دی وی چې د صدر ترامپ دا سفر شپږ میاشتې وروسته له هغې کیږي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د کشمیر خصوصي حیثیت چې هندوستان آئین ورته ورکړی و یې ختم کړی. په انټرنیټ باندې پابندی ده او کشمیر سیاست مداران یې جلونو ته اچولي. صدر ترامپ په مذهبي ازادۍ خبرې کوي، خو دا لا واضحه شوې نه ده چې صدر ترامپ د کشمیر په مسله خبرې وکړي او کنه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د صدر ترامپ نه غوښتنه کړې وه چې د دوو اټمي وسله لرونکو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشمیر شخړه حل کولو کې مدد وکړي، په کوم چې صدر ترامپ مخکې اشاره کړې وه چې هغه تیار دی. خو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې اړه د درېمې ډلې منځګړیتوب په کلکه رد کړی و. بل طرف ته صدر ترامپ به اولنی صدر وي د امریکې چې هندوستان ته په خپل سفر کې د مخالفه ګوندونو د مشرانو سره ملاقات ونه کړي. د امریکا پخوانی صدر اوباما چې د هندوستان په سفر و هغه د هند د پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ او د کانګرس مشر سونیا ګاندي سره هم ملاقات کړی و.
ترنو اردوونکو او وسام اف ای ټی اف پاکستان ته د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې پورې وخت ورکړ او تر هغې پورې به بیا هم پم دې خړ لس کې پاتې کیږي. احسان محمد خان په دې اړه یو راپور لري.
سیډن کاران وای د پاکستان نوم د اف ای ټی اف لخوا په خړ نوملړ کې تر نورو سلور میاشتو ایسارولو پریکړه یو بل موخه ده چې پاکستان کولی شي هغه غوښتنو باندې عمل وکړي کوم چې اف ای ټی اف د پاکستان څخه غوښتلي. د پاکستانی فوج پخوانی جنرال او د دفاعي چارو سیډن کار تلت مسعود وای دغه ویش غوښتنی دي چې په دغه کې د نیمو نزیاتو باندې اف ای ټی اف د پاکستان ګامونو باندې اطمینان خودلې. خو د په وینا دولس غوښتنی داسې دي چې دغه سلور میاشتو کې پری پاکستان ته د کاروای کولو او مثبت پرمختګ ویل شوی.
منی لانډرینګ وغیرہ کے بارے میں اور بینکنگ سسٹمز میں جو کوتاہیاں ہیں کہ کس طریقے سے منی ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں پر جب تک پوری طور سے آپ حاوی نہیں ہوں گے حکومت کے تو اس وقت تک کلیئرنس نہیں ملے گی.
دی وائی د پیسو غیر قانونه کاچاک د بنکونو نظام او په دغه کې کمزوري چې څنګه بنکونو د لاري پیسې انتقال کیږي دغه ټولو معاملو باندې چې تر سو د حکومت یا ریاست لاس برنوي نو تر هغه به اف ای ټی اف لوري نه صفا کیږي تلت مسعود زیاته کړه په ویشتو غوښتنو کې تر 1500 داسې دي چې اف ای ټی اف پر د پاکستان لوري پرمختګ څخه اطمینان خودلې خو بیا دغه د لشکری طیبه یا ځنې نورو ډلو پاکله د کاروای کولو او د دغه رنګي د غیر قانونه ډلو چاندي راغونډول دغه ټوله داسې غوښتنې دي چې اف ای ټی اف پر د پاکستان څخه مثبت پرمختګ غوښتنه کوي او هم د دې لپاره سلورو میاشتو وخت ورکړل شوی خو زه هیله کوم چې پاکستان به په دې لوري پرمختګ وکړي سړن کاران وای د پیسو غیر قانونه انتقال د هغه ډلو لخوا چندي راغونډول چې غیر قانونه ګرځول شوی او بیا د ترهګرو ډلو د مالی کومک سره تړلې معاملې داسې دي چې اف ای ټی اف یې مخنیوي غواړي سړن کار اجازه خټک وای ځنې معاملې داسې دي چې د یو ریاست د سترګو په وړاندې وي خو بیا د هر ریاست خپلې مجبورۍ هم وي او دا هم چې یو ریاست تر کومه حده د مخنیوي توان لري
او په چین کې په کورونا وایرس د مړو کسانو د مړو شوو کسانو شمیر 2200 دی او پرې اخته کسان 15000 ته رسیدلی نگین شاه په دې اړه بشپړ راپور درکوي
د امریکا د صحت د چارو یو لوړ پوری چارواکي د جمعې په ورځ په هغه امریکایانو کې د کورونا وایرس سلور نوري پیخي تایید کړي چې په جاپان کې لکروس کشتۍ څخه استل شوی وو او امریکا ته ستانه شوی وو د سان دیګو خار حکومت رونی د وایرس له عمله د بیړنۍ حالت اعلان کړي وو خو دا اقدام یوازې د وایرس د مخنیوي لپاره پورته شوی وو ل یو سل شپېته څخه ډیر امریکایان چې دوه اونۍ وړاندې د کورونا وایرس مرکز ووهان خار څخه استل شوی وو او سمدلاسه په سان دیګو کې سمندری ازواکونو هوائی سٹیشن میرامار کی قرنطین شوی وو د نهی یا سه شنبه پر ورځ له هغه وروسته قرنطین ختم شو چې د وایرس هیڅ علامات پکې سرګند نشو شپېته نور کسان چې وروسته په لړکی د چین د ووهان خار څخه راوستل شوی وو اوس هم په قرنطین کې دي په مجموعي توګه په امریکا کې 15000 امریکایان په قرنطین کې ساتل شوی دي کورونا وایرس په سویلی کوریا او ایتلی کې هم خپور شوی دي د جمعې پر ورځ په سویلی کوریا کې د وایرس له عمله 240 کسان اغیز شوی سویلی کوریا د چین څخه بهر د وایرس څخه تر ټولو سخت ځپلې هیواد دی په لبنان کې د جمعې په ورځ د کورونا وایرس لومړی پیښه تصدیق شوه د لبنان د صحت د چارو وزیر حسن حماد یوې خبری غونډې ته وویل چې یو 15 کلنه میرمن چې له ایران څخه راغلی و د کورونا وایرس څخه اغیز شوی او په روغتون کې قرنطین شوی په ورته وخت کې د ایران د صحت چارواکو د جمعې په ورځ د نوې کورونا وایرس څخه د دوه نورو مړینو راپورټ کړي د ایران د صحت د وزارت ویان کیانوش جهانپور ویلی چې نوی کشف شوی پیخی ټولی لقوم سره تړاو لري چرته چې د چهارشنبه په ورځ لومړنی دوه زاړه ناروغان مړه شوي تر دې په ایران کې اتلس پیخی تایید شوي دي چې څلور تنه پکې مړه شوي دي په منځني ختیځ کې هم د وایرس سو پیخی شوي دي نه پیخی په متحده عرب اماراتو کې او یو پیخه په مصر کې تایید شوي ده د جمعې په ورځ یو ل یو لس اسرائیلیانو څخه چې په جاپان کې د کروز کشتۍ کې قرنطین کېدو وروسته کورته راستانه شوي وو کې د وایرس څخه د ناروغۍ تصدیق شوی د اسرائیل د روغتیا وزارت وایي چې دا په اسرائیل کې د ننه د کورونا وایرس لومړی پیخه ده د آسترالیا دوه وګړي چې په جاپان کې په ډایمنډ پرنسس کروز کشتۍ کې د دوه اونیو راسي قرنطین برداشت کولو وروسته د کورونا وایرس لپاره منفی ازمینه کړی و خو بیرته کور ته ستنېدونه وروسته په دواړو کسانو کې د وایرس تصدیق شو د آسترالیا د صحت چارو مشر برندن مرفي وویل دا ممکنه ده چې په ډیرو خلکو کې د کشتۍ څخه پریښودلو وروسته په راتلونکو څو ورځو کې دا وایرس مثبت ازموینې را مختشي د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډانم ګیبروس د جمعې په ورځ وویل موږ اوس هم په یو داسې مرحله کې یو چې چرته دا امکان ولرو چې د وایرس د خپرېدو مخنیوي وکړو خو هغه خبرداري ورکړ چې د وایرس د مخنیوي لپاره موږ ډیر لږ وخت لرو د چین د باندې شپږ هیوادونو کې د کورونا وایرس زر پیخي او یو لس مرګونه رپورټ شوي دي